خوګوریدونکو یو ور بیا ستړي مشي تاسو د مشالې ډیو خبرونه وری دا وخت په پیښور کې د ماسپخینې 2 بجې دي د مشالې ډیو د دې غړي په خبرونه کې زه اسرار الله مومن تاسو قربایم د خبرونه کې تاسو لپاره پروګرامونه د سندرو عمل د پیغلو او ځوانانو غږ او جبا ټکی پر ټکی لرو او د هر څه نوړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زمون همکار بشیر غوښ تاسو ته وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ادمخیل دره کې په یو ځانمرګ برید کې اته کسان زخمیان شوي دي په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې و کسان وژل شوي نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان او بنو کې دوه ښوونځي په بمونو الوزولي د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې او ګرا په پټرولیم مصنوعاتو کې د 15% زیاتوالی اعلان کړی او اوس هم د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په ادمخیل دره کې په یو ځان مرګ برید کې اته کسان زخمیان شوي دي د کوهارت کمشنر خالد خان عمرزی پاړه وای
پدکشو کو ائیډنټیفای شو نو خالد مارکیټ ته درې بازار کې د اصلي کاروبار به کیږي او نو کله د توې چې اوسريګا نو دین اول چې برمن نکړي نو ال دخل کوی چې خدای غوښته دوران د ځان ټولډن کې په خپل نو هغه کې سرکم کسان ناراضي نه زخمیان دي او اته کسان وو چې اطلاعات دي ما فورن ګاډي لګیلې امبولانس مې لګیلې
د بلوچستان د تربت په سیمه کې په وی بمی چاودنه کې 15 او په بل پیخه کې په غلط کې 2 کسان وژل شوی دي نیاز مساخلې د لیویز د یو چارواکي لخلي حال راکې
د ماشام پر وخت شامدل د دزوی پهاړ او درې نور ملګری په خپل پیک اپ گاډي کې سپاره او له تربت څخه د تم پر خوا روانو چې په لار کې د بمی چاودنی شکار سو په نتیجه کې گاډي په مکمله توګه وران شوه او په کې سپاره 15 سره کسان مړ شوي دي هلته بیا هم تیر شپه د کلات په سیمه کې نامعلومو کسانو دوه ځای کسان و ډیرا داد محمد او عبدالرحیم په ډزو وژلي
همدار استیر شپه د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په افغانستان کې د ناتو لپاره تیل وړون کې ټانکرونو د نامعلومو وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی دی د خبر ایجنسی په لنډی کوتل کې هم د ناتو ټانکرونو سوزول شوی او درې څوکیداران یې وژل شوی دی فرحات شنواره یی حال را
دبنو بازار نه سویلی اڑختہ قریبا 8 کیلومیټر فاصله کې د ماندیو پسیما کې ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شهر دراز ماندیو نامعلومو وسلوالو یو ځل بیا په 14 دونکو موادو سره الوزا ولې دي همدا ډول 13 شپه د شمالي وزیرستان جنسی میرانشاه بازار نه 1 کیلومیټر فاصله کې ډانډه درپخیل سمندر کوډ کې د جنکو لسم ټولګي پورې یو خونځای هم په 14 دونکو موادو سره الوزا ول شوې دي
اوریدونکو د په شمالي وزیرستان او بونو کې په بیلابیلو سیمو کې د دوه خونځي اغه خونځي چې نامعلومو کسان په بمونو الوزولې وو په غیړه باندې د عمر دراز وزیر تفصیل مورید د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې او ګرا د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د نه نوخلا تر 15% پورې د اضافه اعلان کړی دی تیره ورځ د اوګرا ویان جواد نسیم خبري غونډې ته ویل چې د نوي قیمتونو تر مخه پیټرول با 98 روپی لیټر د خاورو تیل 43 روپی لیټر او ډیزل با 92 روپی لیټر وی د پیټرول مصنوعاتو نوی قیمتونه با د نن نه عملی کیږي جرمنی او چین ویلي چې د لیبیا مسله د زور په ځای د سیاسي مذاکراتو لپاره حل کړ شي دا غوښتنه نن په بیجینګ کې د چین او جرمنی د بهرنیو چارو د وزیرانو له ناستې وروسته په یو ګډه خبري او په یو ګډه غونډه کې د په یو خبر پاڼه کې راغلی دا مهال ناتو د لیبیي صدر مومر قذافي په ضد د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د لاندې چې دا مخالکو د وژنې لپاره د هر ضروری کار د ترسره کولو اجازه ورکوي د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مشرکي بلخوا د امریکایي ځواکونو مشر وایي په لیبیا کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو باوجود د قذافي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی اړول شوی اډمیرل مایک مولن د امریکای کانګرس کمیټې ته ویل چې د قذافي ځواکونو په مخالفینو لسچنده برې ترلاسه شوې ده ترلاسه کړي مولن زیاته کړه چې د اوسنی خراب موسم هم د ائتلافي ځواکونو هوایي کمپاین اغیز منکړي او چې لوجه قذافي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي په دې وروستیو کې د قذافي ځواکونو د مخالفینو د قبضې نه برغه خار واپس اخیسته دی او دوی یې په شا کولو باندې مجبور کړی دی. بلخوا قذافي په هغه هیوادونو تور لګولی چې د دوی په ځواکونو بریدونه کوي او وایي چې د دوی د واک په نشه کې دي. د ناټو سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسن ویلي چې د دوی هدف د لیبیا خلکو ته وسله ورکول نه بلکې د هغوی ساتنه ده. او شام کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره نن مظاهرې اعلان شوې. د مظاهره چن لخوا د مظاهرو اعلان په داسې وخت شوی چې د شام صدر بشار الاسد قانوني کمیټې ته د ایمرجنسي قانون چې نیمه مودې راهیسې په هیواد کې نافذ دی د ختمولو حکم ورکړی دی. د سرکاري خبر ایجنسی سنا تر مخه کمیټې به د اپریل تر 15 نیټې پورې خپل کار ترسره کړي. او د کرکټ د نړیوال کپ فائنل میچ به سبا له د هند او سریلانکا ترمنځ د هند په ممبئی ښار کې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د ایشیایي هیوادونو ترمنځ فائنل لوبه ترسره کیږي. هند په سیمی فائنل کې پاکستان او سریلانکا په سیمی فائنل کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه.
لنډ خبرونه مو د بشیر غوښنه اوریدل. اوریدونکو د خبرونې پیل د سندرو امیل پروګرام څخه کوو. دې پروګرام کې د پروګرام کوربه هارون باچا د موسیقار منیر سرحدی په کار او ژوند باندې معلومات راټول کړي دي. نو راځي چې په ګډه وورو پروګرام د سندرو امیل.
گرانو او قدرمن اوریدونکو زه هارون بچایم او د مشال ریډیو د سندرو امیل کې تاسو ته ستړي مشي وایم. مینوالو د پښتنو په خورا سو تنه د پښتو موسیقۍ استادان او هنرمندان داسې تیر شوي چې په خپل خواروز ارو سره د پښتو موسیقۍ لمن ډیره خیرازه کړې ده. لدغه سترو هنرمندانو له جملې څخه یو تن د سرنده استاد منیر سرحدی یادېږي. د نوموړي په حق لویل کېږي چې په کال 1922 کې په پېښور کې د هغه وخت د سرندي استاد پزیر خان کرا وزېږېدو. پلار به په دهلی کې د آل انډیا ریډیو نه د پښتو موسیقۍ نغمې خپرولې او وړوکې منیري هم لزان سره دهلی ته بوتلو سو د موسیقۍ هنر پرې زده کی. د هندوستان له تقسیم سره سم پلار او زوی پېښور ته راغلل چرته چې منیر سرحدی د ریډیو پاکستان په پېښور مرکز کې روزګار بیا موندو او بیا تر مرګ پورې د پښتو ریډیو ټلویزیون او فلمی موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه ترسره کړل. ګران اوریدونکو د پښتو موسیقۍ مینوال وایي چې د منیر سرحدی د سرندې سخراوتې غږ په زړه کې لارې جوړوي. راځئ چې وګورو د خپل ملګري رباب نواز محمد زمیر سره د پښتو ټپا سرنګه غږولې ده. وګوریدونکو خاغله اعجاز سرحدی د منیر سرحدی زوی دی چې د خپل پلار سرندې په غېږ کې اغستې ده او داغه د فن او نوم د ژوندۍ ساتلو په هڅه کې دی. د سندرو امیل په دې برخه کې به له اعجاز سرحدی څخه د منیر سرحدی د ژوند او فن او د دغه ځانګړي ساز د راتلونکي په حق لا واوري. هغه
په کم 50 کال عمر کې پاره خبره او څنګه چې اوسې کې ولې سمې بچی هو ضرور مو جی سلور خوین بس هغه تر بیا هو نه د سیمه چې ماشومانو سره ماشوم لو سره بلیو او هغه پورې روډه نه ولنه چې مونږ لبه انتظامات په خپل نو غوي او باقي نور ټول د لارې لاروي لکه خپل خپلوان دا به بس مونږ غره اخترو یو جشن غونډه کې سما وو چې سره دې په ورځ نن نوټه وو زه تقریبا 13-14 سال عمر کې تنه پاتې شو په ما ته دا خبرې یادې دي لکه چې ریلی سټیشن ته بدلو ډیلی سټیشن ته بدلم ورسره دا وی چې کوم کسان لکه د فشنوري راډیو حسین زمیر استاد خدای بخلې دا مصطفی استاد خدای بخلې فلربی دې خدای جنور کیا والا فلربی وو شمی استاد پروفیسر شمی او دا کسان به ورسره جی او سره
پروگرام کو
لوگ گئے اسلام آباد ہم نے بس بھی اپنے کیسٹ نہیں دیکھے ہمارے والے سے غلط ہوئی کہ نا کہ کلچر ڈپارٹمنٹ منہ سے رہی دغاؤں نہ ہوں کلچر ڈپارٹمنٹ میرا شکریہ ادا کروں اسلام آباد والا ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ والا چاہیے منہ سے پورا پورا تعاون کریں گے دماغ سے قلم دمور پیسے پکڑ سی کئی اور لوگ روپئے سو نہ پیسے اگر معمول آ گئی اور کریے آپ تقریباً ہوا سے چلا اور تقریباً میچ دو مس لگے نمس کی لوگ روپئے معمول لگا کریں گے وزیر اعلیٰ سے اور جنوب سے روپئے میچ معمول لگا منظورہ کرے گا اسلام آباد میں لے گئے کل ہم فنڈ کرا کے معمول لگا ملا گئے تھے مسلو ضرور کوئی چیز ان سے نہیں دلا کری منہ کے بعد کہتا پورا پورا انصاف منہ سر کرے تھے وہ داغی سے میرا شکریہ ادا کروں کامیابی اور باقی سے رقم دا کلچر سازن رقم نیچر سازن دیکھو کیا بات ہے داغو چیز ریکارڈنگ اسی داغو بس لائبریری سے داغو بس پراتی سڑی سر پھر پچنگی پہ چالو کرے دادا خیال اور داغا گانے سر ڈیر زیادہ شوق دے نو ورسرا ورسرا گانا میں ساری دم ورتا خیم
مشال خاغلی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د نوخار فضل ربی پردیسی د خپل وخت یو ماهر تبلغه غونکې او موسیقار یادېږي. نوموړي یو اوږده موده له منیر سرحدی سره په تبلا همکاري کړې ده او خپل تاثرات مشال ریډیو سره سپدا ډول شریکوي.
دای خو دې کیو کنا منیر سرحدی دې لیکو پلاټین دې لیکو ریډیو کیو چې کله منیر راغلو پاکستان ته نو دا هغه تاریخ نه مونږ بدلا سره یو ځای پنجاب تے بگاڑوں داسې نو بار مر ته چې لاړو نو منیر سره دي چې دا کله نه اټم شروع کو نو که هغه پاکستانی وو که د بل ملک وو خو بس ډېر په غوږ دی اورېدو خپل سرنده باندې هغه ډېر فخر و د هغه د پلار او د ترونو دا یو سند هغه ته پاتې شوی و نو د هغه ورسره ډېره مینه وه او هغه د سرندې عزت ولیدو چې په بار ملک د منیر سره دي څومره عزت و بلکې پاکستان کې څومره عزت و نو ما خو دا لیدلي دي خیر چې ما ته څومره وخت تېر شوی و موږ دواړه چې کم کم ځای ته تللي وو نو هغه ته خو ډېر په دې سرندې عزت وکړی و موسیقی صرف یو دو فلمون چی بدر منیر دے اللہ پاکو بخی اگو تم کرا چیتا خیال محمد گلنار بیگم اور منیر سر ادی رادت حسین کی منگ لاڑو نبیا منیر سر ادی اور رادت حسین پر شریکا یو دو فلموں نہ ہو دادا پختون تورے کرے اور یو یو بل فلم ہو بل بار بل تو چبا لاڑو دمر رش ہو پو منیر دی انگریزان او بس سرنگا لوڑا راڑو لچی دا کم پیشن ساز دے دین دا واس کم کسم روزی دا ما پا خفل استرگو لی دی لی خیبا ولی چی ما خوب آغا سر غگول کل نو دا منیر انداز سرنده ما لا تروسا داغه د مرگ نروس کنه دا اوریدلی سیبا
مینوالو هم د منیر سرحدی په کمپوز کې کشور سلطان ویلې د فلم باز شهباز دې سندره ته غوښ شي
نغمو په بارہ کې خواغه په اتم غول او داسې زمونږ فوک غانه چې زمونږ کوم وا آبه غولا یو کتل باشی باغه غولا هغه هغه ځان ته یو خپل اتم وو باچې چې څومره به مونږ د هغه ټول اتم به راغلو نو هغه به یو فوک به غولو داسې د انډیا غانې به هم غولې نو ما نه دې تپوس وکړو چې څو غږو نو ما به ورته وویل چې یار درې دې سه آجا دادا دې د فلم یو غانه وا نو دا به دې را داسې غولا چې زما سره کې به داسې لارې جوړولې کوشش او باقي را د پښتو اتمونه چې نو دا به ټول فوک غږو کلاسیکل هغه بالکل کم غوړې په دې کې کلاسیکل دلته چا په شوق نه اوریدو کله چې موږ هغه څول نه تم راغلو دا چې زه دې ته نو کتل نو بیا به بس دا تین کال نغمه به بس بیا غوړې نو ټول فوق غوړې
قدرمنو راځي چې منیر سرحدی په تین تال کې غغولې دا یو کلاسیکل نغمه وورو پاکستان حکومت منیر سرحدی ته د پښتو موسیقۍ په برخه کې د هغه د کړي خدمتونو په منلو سره صدارتي جایزه هم ورکړې ده. ګران اوریدونکو، په دې هیله چې د سندرو امیل نننۍ خپرونه مو خوښ شوې وي، د پروګرام په پای کې درته د منیر سرحدی د سرندې دا یو بل د رباب سره غبرګه نغمه ډالای کوم او ورسره درنه زه هارون بچا اجازه هم غواړم. د الله پامان.
اوردونکو د سندرو امیل پروګرام واوریدو. کوربه وو هارون باچا او په پروګرام کې د پښتو ژبې موسیقار منیر سرحدی په ژوند او کار باندې خبرې شوې وې. او اوس وخت شوې دی په پښتونخوا کې 2:30 بجې. نو راځي چې د بشیر غوښنا د خبرونو لنډی سورو.
د خیبر پختونخوا په ادمخیل دره کې په یو ځانمرګ برید کې 8 کسان زخمین شوې دي. په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې 2 کسان وژل شوې دي. نامعلوم استوالو په شمالي وزیرستان او بنو کې 2 خونځي په بمونو الوزولې. د پاکستان د تیل او ګیس ادارې او ګرا په پېټرول مصنوعاتو کې د 15% زیاتوالی اعلان کړی. جرمنی او چین ویلي چې د لیبیا مسله د زور په ځای د سیاسي مذاکراتو له لارې حل کړ شي. او د کرکټ د نړیوال کپ فائنل به سبا ته د هند او سریلانکا ترمنځ کیږي.
لړ خبرونو مو د بشیر غوښ نه اوریدل. اوردونکو، اوس واره رسیدلې د 19 پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ. د پروګرام کې مو د پبو سیمی اوسیدون کې د عثمان فاروق سره خبرې کړې. عثمان فاروق د برتانیا په کیمبرج یونیورسيټي کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خبر ایجنسی د کم الته کې لوبغاړي دي د هغوی سره مو هم خبرې کړې دي. نو راځي چې په ګډه واورو پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ. دا پروګرام تاسو ته ما یعنی اسرار لمومن چمتو کړی دی. د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي.
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
ګرانو اوریدونکو، پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار العالم مومن سلامونه ومني. د پروګرام پیل د نخوار د پبو سیمې اوسیدونکو عثمان فاروق د مرکز څخه کوو. عثمان فاروق دا مهال په میډیسن یا طب په څانګه کې د برتانیا په کیمبرج یونیورسيټي کې زده کړې کوي. د یوې سروې تر مخه کیمبرج یونیورسيټي په نړۍ کې په لومړي نمبر ده. د یونیورسيټي کې د پاکستان قومي شاعر علامه اقبال او د نوبل جایزې ګټونکي ساينسدان عبدالسلام په ګډون یو شمېر مشهور کسانو په کې سبق ویلي. دا چې عثمان فاروق په کیمبرج یونیورسيټي کې د طب په څانګه کې کوم قسم زده کړې کوي په دې اړه نوموړی وایي.
University of Cambridge UK ke chade kana medicine niyama lagayama medicine basically chade da che kam halka MBBS ka ya doctoran ji Pakistan ke da subject the o sara chade no so dil tak neuroscience and neuroscience taluk chade no age zehn sara de ya dimag sara de chade dimag sanga chali insana no laka de shata chade no so laka science the da tools lagayam dil tak yama de ke basically neuroscience ho chade no دا سه نوې فیلډ راوته ده. نو دا چې دې کې مونږ چې د نو ډیزاین کارونه یې کنه لکه څنګه چې دغه د ویژن دی یا د کتو والا چې مونږ سره دغه ده او یا بیا هیرینګ دی چې کومه اورو خبره ده نورو دا کوم ټول چې کوم دی نه کوم راځي کوم سيزونه چې مونږ اورو یا ګورو یا چې کوم باندې چې مونږ سوچ کوو یا چې کوم خبرو باندې چې نو مونږ ته چې کوم خبره یاد دی اول نه دا ټول خبره دا ټول چې کوم مونږ یو قسم صلاحیتونه دي کوم انسانانو سره دې بار باندې چې نو دا مونږ کوو دا ګورو چې دا څنګه بیسیکلی کیږي دا څنګه انسان څه کوي دا څنګه لکه پروسس کیږي څه دې کې دننه چې نو مونږ سره وان دي مونږ ځان کې.
دا چې د عثمان فاروق د نیورو ساينس د پاړه خیال څنګه راغی نو نوموړی وایي.
اول خو ما چې کوم شوق هغه میډیسن نو میډیسن چې دی نو هغه خو څنګه چې ټولو ته به پته وي چې هغه چې بیسیکلی تعلق دی سره دی چې کوم انسان چې دی نو بیمار چې څوک وي هغه به ټیک کوو څنګه. نو شروع کې زه هغه دغه کې وم لکه زه چې دلته کې راغم نو ما مغې سره دغه خو زه چې بیا دلته کې راغم نو دلته کې لکه بنده خلکو سره ملاو شي ټیچرانو سره ملاو شي او نو میډیسن کې چې دی دننه دا یو فیلډ دی لکه میډیسن کې بیا ډېر فیلډ راشي کنه نو یې کدن نه بیا یو دا فیلډ هم نه خو بیا ما سره دوا لکه یو قسم مخکې لیاره وی یو لیاره خدا او چې زه ډاکټر جوړ شم څنګه چې لکه اسپیټالونو کې وی پاکستان کې یا دویم دا او چې زه ساينټیسټ جوړ شم څنګه چې لکه پاکستان کې خو ډېر کم ساينټیسټ دي یا افغانستان کې ادا سره لکه پښتنو کې یا چرته هغه علاقو کې غزګه چلته کې داسې زیونه نشته چې کوم ځکه چې د نو ریسرچ کې لګیا دی کوم ځکه چې خلک دې سیزونو باره کې سوچ کوي لکه دا ډېر ضروری سوالات دي کنه خو دې باره کې څوک سوچ نه کوي هغه نو هغه وجه سره چې نو دوه خلک اهمیت نه ورکوي دغه ته بس د اخر کې لکه ما خپل سوچ دا کو چې زه زیات چې نو خپل بهتري او لکه نو خلکو بهتري چې نو دې سره کول شم چې زه ساينټیسټ جوړ شم دا فیلډ چې نو ما ډېر خو خو زه کچو دا چې سوالات مونږ دې کې لکه هلکاو یا چې کوم سره دې تعلق دې هغه ډېر زیات ضروری دي مونږ لکه دغه د پاره انسانانو د پاره.
عثمان فاروق چې د نړۍ تر ټولو مشهور یونیورسيټي کیمبرج کې زده کړې کوي نو موږ د خپل اتون کې پړاڅ دا سوي
خبره دا ده چې زه خو فلال چې نو اوس خو لا بچلرز کومه لګیایم دې پستا بچې زه خپل پوسټ گریجویټ سبق یې ما چې کوم لکه عموما پاکستان کے اغا پی ایچ ڈی وی یا ماسٹر سے کم لگا ڈاکٹر آخر کی جوڑی کی اینڈ کے اور بیا اینڈ کے ماں لگا دا پلان دے چیزے واپس لگا پاکستان تلاڑ شما
عثمان فاروق څخه مو چې کله وپوښتل چې تاسو خپل لومبۍ زده کړې کوم ځای کړی، نو نوموړی وایي
ما چې دین او دین اول به کیری کالج حسن عبدال له هغه یو بورډنګ سکول له سیمی ملٹری انسٹیٹیوشن دے چھ نیم فوج سیمی گورنمنٹ دے نیم آرمی چھ دے دا کئی ہینڈل کئی او نیم چھ دے نو خپل آغا چل لگیا دے نو آغا اگے کیوں مز آلتا نا ما چھ دے نو خپل دا میٹرک وغیرہ کڑے ہو نو آئے کے ما چھ دے نو لکا ٹین سٹریٹ ایز راغلیو ٹین سٹریٹ ایز مطلب دا وی چھ لکا ما لس سبجیکٹ اگشتی ہو لس وارو کے چھ دے نو ما ایز ہو یا چھ کم لکا ہائیسٹ گریڈ وی آغا ہو وہی پاس تا بیاز اے لیول تچ دے اسلام آباد تا راغا ما اسلام آباد کے سکول لے بس اگر ال تک نہ لگا عام سو دوما لوئے سکول نے ال تک ما سکولرشپ میں لاو شو بی کن ہاؤس نوم دے ال تک ما سکولرشپ میں لاو شو لگا اس خوئی فیس کافی دے خو اس سکولرشپ پر غو باندې زال تک لاڑم
عثمان فاروق چے دے خیبر پختونخوا دے بابو سمی اسیدون کے دے او دا محل دے برتانیا پ کیمبرج یونیورسٹی کے دے تپ چنگا کے زدکڑی کوی دے پیغلو ازوانانو لپارا یو پیغام ہم لری او وائی
بس ما خو سمپل چې دا یو پیغام دی هغه دغه دی چې په کار دی چې خلک خپل شوق چې دی کوم شوقونه دي چې خپل هغه لږ ډېر هغه عام فالو کوي چې دی نو میڈیسن یا خو خود ہے یا بے انجینئرنگ خود ہے دا سے خبر غلط دی زکا چھے ما خپلم کتلی چھے مونگ سرم دا شیوی دی غلط دی نور کافی خلکو سرم کتلی چھے سو پل شوق سر کار نہ کئی کنا نو آخر کے بیا چھے نوی پچھتاوی گی
خبر ایجنسی چې د کرکټ زلنده ستوري شاهد خان افریدی سیمه ده دا سیمه د بیلابیلو لوبو لوبغاړو څخه ډکه ده همداسې د دې سیمې د بیلابیلو لوبو یو څو لوبغاړو سره مو خبرې کړې راځي چې لومړی عتیق شینواری ته غوښ شو چې د پاکستان د فوټبال د کامی لوبډلې لوبغاړه ده
او دیزه 2003 نه په پاکستان ټیم کې هم تر 2010 پورې دا یو کال مخکې پورې وسته چې انجلی راته نو ډیرو ملکونو ته پکې تلایم تقریبا 30-40 میچونه ما انټرنیشنل کړي دې نه علاوه افغانستان ټیم سره هم کنټیکټ شوی او هغه تم تلایم هغه هم گیمونه کړي دي د کابل بینک اړه ختلایم هلته نه هم ګولډ میډلسټ اغېسته نو تقریبا چې 20-25 میچونه ما هغه نه کړي دي او آ نېشنل سطح باندې ما کړي په افغانستان کې دنه ما کړي پاکستان نه ما تقریبا 30-40
اتیک شینواری چې د پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې غړی دی د خپلې یوې خوندورې مقابلې په اړه څه داسې وایي
مونږ یو امید شو او په سریلانکا کې لکه مونږ په ډرا باندې پاتې کېدو ګټه غوښتل ضروري وو او سریلانکا په بل ډرا باندې وته لکه مطلب دوی مونږ نه یو پوینټ خو نو هغه میز مونږ ډېرې یادګاري میچ شو ما پکې ډېر ښه ګیم هم پکې کړی وو په سریلانکا کې وو او هم مونږ هغه میچ اخیری منټ کې یو ګول را باندې شوی نو بس هغه میچ ما نه هېري ډېر ښه میچ هم شوی هغه میچ مونږ برابر شو خو مونږ په برابر باندې پاتې کېدو نو هغه زما یو یادګاري میچ وو زما خو زه خو میډفیلډ پلیئر یم په سنټر کې بازی کوم یاره ګیمونه خو ما شکر دی چې چېرته هم تلی یم نو یو ښه ګیمونه مې کړي دي خو په انډیا خلاف مخه میچونه کړي دي نیپال خلاف مخه میچونه کړي ما څومره میچونه کړي دي لکه زه اوسه پورې چې څومره تلی یم نو ما میچونه کړي په لاین باندې نه یم ناست
اتک شینواری څخه مو چې کله وپوښتل چې فوټبال په لور ستاسې شوق څرنګه راغی
یاره دا یو قدرتي شی دی څو کوم تر په لاسي زه کرکټ پلیئر وم بیا مو فوټبال شروع کړ نو ډېر زر راته زه لاړم لکه په یو کال کې مې چې ګیم بدل کړ نو پاکستان ټیم ته لاړم دا یو ډېر زیات یو اعزاز خبره دا مې چې یو ګیم بدل کړ او نه باوجود دومره زر ته بیا نېشنل ټیم له لاړ شي دا یو غټه خبره زم په لندي کوتل کې به یو ټورنامنت کې دنه به سخت کې داسې پلیرانو چې مونږ خوښ شو بیا چې بارو ته بیا نور پلیران خوښ شو نو په دې سطح باندې بیا ما دا فوټبال چې دا مې شو توجه لډېره ورک کرکټ مې بالکل پرې خو
اتیک شینواری د فوټبال لوبي شروع څرنګه وکړه او دې مقام ته څرنګه راورسېدو
ما خو شاید لندې کوتل نه واغسته او بیا داسې عالم د پاتیداری په پاکستان په ملي ټیم کې منوم را دی کوم کې درې نه سه پات شم بیا انجری په وجه باندې زبر شم او ټیم ګورډ میډ لمو غاټ انډیا نه تقریبا چې وو بالکل کې ما نه چونه کړی دی په دې کې نیپال له 2000 تلایم او تایوان له تلایم تایلند له تلایم سریلانکا له تلایم قطر له تلایم
اتک شینواری څخه مو چې کله وپوښتل چې آیا د پاکستان فوټبال لوبډله د یورپ او د مغربي
هیوادونو فوټبال لوبډلو غوندې نوم پیدا کولی شي او کنه؟
یاره یو شی هم ناممکن نه دی چې نه به کېږي، خو دا شاید ډېر دلته زموږ عمل شوی دومره په اسماندار دی چې کوم فیسلټي هلته مانچستر ته یا لیورپول ته یا بل ملک ته میلاوږي. دا خو موږ وینو چې راتلونکي 10 یا 12 سال کې خو موږ نه وینو چې راته نه میلاوږي، خو که دا میلاو شي نو هغه موږ غوندې انسانان دي. مطلب دا چې داسې ګرانه خبره نه چې موږ ورسره ګیم نه شو کولی یا هغه بیټ کولی نشو. یار هم دا پیسې پکې زیاتو لږي، ګراؤنډونه زمونږ هغه لیول والا نه دي، اکیډمی زمونږ هغه لیول والا نه دي که نه چې کوم لیول کې لګي. اکیډمی کې به ته ماشوم ته سبق وښې، فری به یې ورته وښې، هغه ته به دومره پیسې ورکې چې کور نه تا ته اویلیبل شي، درته فری وي که نه ماشوم.
اوریدونکو، د خبر ایجنسی اوسیدونکي د پاکستان قومي فوټبال لوبډلې لوبغاړي عتیق افریدي سره مو مرکه واورېده. اوس هم د خبر ایجنسی یو بل ځوان نجیب شینواري سره خبرې کوو. نوموړي په تایکوانډو کراټو کې لوی لاسته راوړنې کړي.
زما په تایکوانډو کې چې دي په مختلفو ټورنمنټونو په مسابقو کې ساتل شته، لکه په قومي سطح باندې هغه کې چې کوم زما په 2007 کې په نېشنل ګیم کې ساتل شته، هغه کې زما میډل اخیسته او برونز میډل. بیا داسې په نېشنل په ټورنمنټ کې زما میډل اخیسته، بیا دا تېر نېشنل ګیم په خیبر پختونخوا په صوبه باندې شو، هغه کې زما برونز میډل اخیسته. دا د نورو ګیمونو په نسبت باندې یو انفرادي ګیم دی، او انفرادي ګیم کې انسان کومه حوصله کومه چیلنج کومه شوق چې هغه په خپله باندې هر څه مخکې یوازی راوستی شي. لکه نورو په ګیمونو په نسبت باندې په دې کې په انسان باندې په خپله ذمهواري، خو ما دا نورو ګیمو په نسبت باندې ځکه خوښ کړ چې دې کې خپله ذمهواري په خپله باندې مخکې کولی شي.
دا چې نجیب شینواري د کراټو زده کړې څرنګه کړي؟
مارشل آرټ ګیم کې خاص کر زما رول دی فرحات شینواري چې هغه د کرکشن کراټ انټرنیشنل پلیر دی. زما د هغه په تاثرات باندې هغه په کتلو باندې زما دې سره شوق پیدا شو. بیا زما دلته چې کوم تایکوانډو ماستر و هغه کریم الله استاد و، بیا په وخت وخت سره زما استادان بدلېدل. په هغه کې زما مخکې والی ته بیا زما پاکستان تایکوانډو فیډریشن سره تړون شو، هغه نه ځوان سند واخیستو. او داسې بیا کورین مسران چې کوم پاکستان ته راغلي وو هغوی سره ما ټریننګ وکړه، او داسې اوس هم ټریننګ جاری دی. او کم از کم زمونږ چې ډېری روزانه پریکټس کړو، نو 2 ګنټې یا 2.5 ګنټې زمونږ روزانه ورزش کړو په دې ګیم باندې.
نجیب شینواری چې د لنډي کوتل اوسیدونکی دی او د کراټو لوبغاړی دی، نوموړی د خپل راتلونکي په اړه څه داسې وایي؟
او انشاءالله زما دا کوشش دی چې زه به انټرنیشنل
نجیب شینواری په اخره کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
ځوانانو پر ازما دا پیغام دی چې هغه سپورټس له وخت ورکا، ځکه چې سپورټس په ذریعه باندې انسان د منفي سرګرمیو نه محفوظ پاتې شي. او چې کوم انسان په سپورټس کې ساه اخلي د نشو نه، د نورو بدعملیو نه، نور داسې فضول محفلو نه محفوظ پاتې شي، او دې په ذریعه باندې هغه علاقه او کوم معاشره چې بیا یو صفا ماحول جوړ کړلی شي، بلکې دې سره د انسان ښه اخلاق راتللی شي، مادی پیدا کېدی شي، صبر حوصله داسې صفتونه په پکې راتللی شي. د سپورټس په ذریعه باندې چې هغه د عام ژوند د باره کې هم بیا د انسان دپاره یو فایده مند کار دی.
اوریدونکو، تاسو د ځوانانو خبرې واوریدلې. هم دې سره د پروګرام وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه اسرا لمومن ته اجازه ورکړي. د لا پامان. د پیغلو او ځوانانو غږ.
که غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوریدونکو، پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ مو واورېدو. او اوس یو بل 19 پروګرام جبه ټکی پر ټکی. د بلوچستان په پښتنو سیمو کې د پښتو ژبې په وده کې د ورځپاڼو، مجلو، ریډیو سټیشنو او ټلویزیونونو څه رول لوبولې دی؟ همدا پښتنه د ژبه ټکی په ټکی پروګرام کې قاسم خان مندوخیل په کوټه کې له ډاکټر لیاقت تابان سره راپورته کړي چې د جنوبي پښتونخوا د خبري رسنیو په نوم یې یو کتاب هم لیکلی دی.
سهیلی پښتونخوا کې پر رسنۍ او لمړی ځل پیل د بلوچستان شمولیت سره په کال 1900 کې اول ورځپاڼه چې ولا استقلال او چې خان شهید عبدالصمد خان شهید ورکړي، که هم دا اخبار په دې ځانګړې برخه چې په پښتو هم ولا دا په اونۍ کې وطن خبرې دی بیا د دې وخت څو راکم شو په دې کې د پښتو یو غزل یا یو مضمون یا یو نظم به ولو او د دې بعد چې کوم ولو دویمه ورځپاڼه چې شروع شوله د پاکستان د جوړېدو مخکې خورشید ورځپاڼه والا چې فضل مجاهدي شروع کړي دا اخبار هم د اردو ژبې و خو په پښتو ته لږ برخه ورکول کېده په سهیلي پښتونخوا کې په رسمي تو چې څه وخت پاکستان جوړ شو د پښتو رسنۍ ابتدایي لومړۍ مرحله چې وله د پښتو په نامه ډاکټر خدایداد او سای کمال خان شیرانی پیل کړه دا د 1900 غالباً 1950 خبره چې دوی پښتو مجله خپره کړه دا پښتو مجله په داسې سیمه کې د سیاست او علم د رڼا په خپرولو کې ډېر ستر رول لوبولی دی هغه ځکه چې پښتانه په لومړي خپله په پښتو ژبه د لیکلو چمتو سلو دې پښتو مجلې نه دا چې پښتو خپره کړه بلکې د پښتو ډېر ژور لیکوال او ژورنالیستان یې هم پیدا کړه له دې سره سم چې څه وخت پښتو لا روانه وله په کال 1958 کې فضل احمد غازی د ګلستان په نامو په نامه یو بله مجله خپره کړه ګلستان هغه چې وایي لا به ډېر ګلونه واشي په دا باغ کې د ګلزار د غوړېدلو یا آغاز دی یقینا ګلستان مجلې ته موږ په دې په درنه سر وګورو چې دې مجلې زموږ د کلتور زموږ د ژبې زموږ د ادب په خورولو کې ډېر ستر خو په بدقسمتۍ سره دا چې وه په 1960 کې حکومته بنده شوله د دې بعد چې لومړی ورځپاڼه وه هېوادلو په کال 1960 کې شروع شو هېواد اخبار چې سلطان محمد صادق خور کړی ولو او دروسه پورې د پېښور څخه خپرېږي له دې سره سم نوای وطن یو د بلوچي ژورنالیست شروع کړی په کال 1953 کې او په 1955 کې بند شو یو بل ورځپاڼه والا ورځنۍ جمهوریت چخ په نامه او دا خبرې چې دی ولس مجله د چې په کال 1960 کې شروع شو او د تو او بیا پورې په ډېر زړه پوری کارونه تر سره کول په درو بیا کې باندې سوال ظفر الاسلام الله خان په کال 1960 کې شروع کړی ول او یو څو کال وچې د بت باندې سوال دا رقم د 1900 وصل ور دي یعنی پاکستان جوړې دوسی ونی چې د کال 1960 پوری د ون ما ینه د دوه پریدا خبرونه وو د ونی سپټ ولو دلته ژورنالیست زم چې وو په ډیره غاټه کچا دا وو کې بږي چې کم کم دغه وو په هغه کې برېښنا خبره چې محمد انور تورانی اډوکیټ او محمد اکبر خان سجدي را وېستي لدی بعد څنګه تبا کوم د سپایې په کاري سره چې برېښنا په شمول نوې ژوندې قدرت ته ځلان دی او کله مچلې چې دا وخت د پښتو د ستا سهار مجله دا لمبا دا خوشنا دا او ژغ دی نو دغه کوم دی اخبارونه چې دا وڅلو دي او مجلې هم دا وخت چې کوم دغه کیږي صحابي حسنا دا او دغه
نو ډاکټر صاحب لکه تاسو چې د مخکنی او وسنیو مجلو او ورځپاڼو مګزینو خبرې وکړلې که د دغه د ژورنالیستي پلو څخه او د پښتو ژبې د معیار له پلوه ورته کتنه وسي شننه وسي څېړنه وسي تجزیه وسي نو ستاسو په حساب تاسو به دا ټولې کتلې وي او تر نظر لاندې به مې سلې وي د دغه مجلو او ورځپاڼو هغه معیار پر ژورنالیزم باندې او د ژبې له پلوه پوره خیزي
د ورځپاڼو په حواله خو څه دا وایم چې کتان هغه معیار دروسه موندلې نه دی کم چې زموږ لوستونکي یا کم چې د وخت ضرورت دی هغه په دې چې زموږ لوستونکي د پښتو چې دی بیخي کم دی د دې په مقابل کې چې څنګه دلته اردو رسېږي د راځي او انګریزي ورځپاڼه دې راځي دا دی علت هغه دی چې زموږ کم تعلیمي نظام چې دی هغه ټول ژبه دی نو ځکه د ورځپاڼو په حواله خو چې دی بالکل مطمئن نه یم له اوله سره چې ون چې دروسه پوری البته مجلو په حواله ځینې داسې مجلې شته چې معیار بېخي اوچت نه لومړی سره ساتلی دی او په بدقسمتۍ سره په هغه کې چې یو سکا مجله وله او یو پالنه وله لمبه پالنه وله پالنه او سکا مجله چې وه په بېخي لومړۍ شپو کې دوی چې و خپل د معیار هغه انتهایي اوج ته ورسېدلو خو زموږ ځینې داسې بدقسمتۍ دي چې موږ پالنه لرو او د چلولو والا خلک یې نه لرو ځکه دا مجلې دواړې دا وخت بندې شوي دي دا حسنا مجله ده د هغې د معیار سره نه دا چې موږ د سهیلي پښتونخوا پښتانه بلکې د لر بر پښتانه ټول مطمئن دي
تاسو خبره وکړه چې تاسو خپل د دغه ورځپانو کار څخه مطمئن نه یاست، یعنی د پښتو ژبې لپاره که د ژورنالیزم لپاره په دغه دواړو کې نیمګړتیاوې دي، یعنی دا دواړه نیمګړتیاوې لري، هم د ژورنالیزم لپاره هم د ژبې لپاره. ډاکټر صاحب، تاسو د مجلو خبره وکړه، د ورځپاڼو خبره وکړه چې د ژبې نیمګړتیاوې پکې ډېرې دي. په د بلوچستان په پښتني سیمه کې خو ټلویزیونونه هم شته، ریډیوګانې هم شته، د هغوی په اړه که راته ووایاست چې د هغوی خپرونې څنګه دي، د پښتو ژبه په ویلو کې معیاري ده یا نیمګړتیاوې لري که څنګه؟
د سنې په نور دغه شعبو کې ریډیو چې دا کوټه ریډیو دلته د ژورنالیزم په میدان کې موږ ته قدر په سترګو ورته ګورو چې د پښتو په خپرونه کې ډېر لوی رول لوبولی دی، خصوصا زموږ کلتوري د موسیقي په حواله، د ډرامې په حواله او د رپورتاج په حواله چې د ریډیو ډېر ښه خپرونې دغه کړي دي. موسیقي د سویلي پښتونخوا چې موږ فخر په کوی شو، او په ځانګړې طور فوکلور چې ریډیو څومره خپور کړی دی هغه ښه دی. په هغه کې دوی د پښتو د ویلو مې موږ د یو حد پورې مطمئن یو، مګر بدقسمتي دلته کوه چې دا د پښتو د خپرونو چې کم دورانیه و کم وخت و، پخوا دولس منټې و، بیا لس ساعته و، دا وخت دی د څلور ساعتو پورې رارسېدلی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، که ټلویزیوني برخې ته راوګرځو، د بلوچستان په پښتني سیمه کې د ټلویزیون پروګرامونه د پښتو ژبې له معیار تاسو ته څنګه ښکاره کېږي؟ چې هلته څومره پروګرامونه کېږي او کوم ټلویزیونونه یې خپروي د پښتو پروګرامونه؟
نو نسو سلو دا ویاتی چې دلته د ټلویزیون کوټه ټلویزیون افتتاح وسو، نو د بلوچي برایوي اردو ژبې سره پښتو خپرونه هم پیل سو. نو هغه وخت یو د ډرامې په حواله، د خبرو په حواله، د موسیقي په حواله، د ادبي پروګرامو په حواله ډېر ښه پروګرامونه وو. خو په کال 2000 کې چې وو دا ټلویزیون د علاقې چینلانو په راتلو سره بند کړي، او دلته د پاکستان ټلویزیون بولان په نامه یو خپرونه پرانستله، یو کوچنی چینل یې دغه کوي چې په ورځ کې دوه ساعته چې دي د پښتو لپاره دي، دوه ساعته د بلوچي لپاره، او دوه ساعته چې دي د براهوي لپاره. یعنې دلته بلوچي او براهوي په بهچیت یو قوم، خو دوی وایي چې یو قوم دی، مګر چې د ژبې معامله راشي بلوچي براوي سره دلا شي، او هغه د پښتو په پرتله دوی برخې او پښتو یوه حصه جوړېږي. نو د پی ټي وي بولان چې کوم پښتو دوه ساعته خپرونې دي، په هغه کې د ډاکټر عبدالروف رفیقي چې کومه ادبي خپرونه ده هغه د شپونۍ کې یوه خپرېږي، یو پروګرام د ډاکټرانو سره دوی کوي، یو د وکیلانو سره دوی، یو عمومي چې کوم ورځنۍ چارې دي هغه باره کې کوي. خو بدقسمتي ته به موږ ورته ووایو چې زه په کوټه ښار کې اوسم، دغه خپرونې زه خپل په کور کې د 3 کیلومتره په فاصله اورېدی نه شم. د دې لپاره به لازمي وي چې یا به زه کیبل لګوم یا به ډش لګوم. نو زموږ سهیلي پښتونخوا خو ټول ته معلومه ده چې غرییزه سیمه ده، هلته چې دي ډېر داسې ځایونه شته چې در اوسه بجلۍ نه دي رسېدلي، یوازې د ریډیو خپرونې رسېدی شي، او ټلویزیون دپاره نو کیبل د کمه دی یا ډش کمې رسوی شي، ځکه دا خپرونې په ډېر کمه پیمانه چې دا د سویلي پښتونخوا او نورو علاقو سیمو ته رسېدی شي. دلته د خیبر ټلویزیون کوټ خپرونې لږ ذکر وکړم، هغه په دې لازمي دی چې خیبر ټلویزیون دا وخت د خیبر ټلویزیون سره که سم زموږ ځینې اختلافات شته د پښتو ژبې د معیار په حواله، خو د کوټي پښتو خپرونې چې کوم معیار دلته د پښتو په حواله ساتلی دی، که د ډرامو په حواله دی که د نورو خپرونو په حواله، هغه ډېر د ستاینې وړ دی چې ګر خلک یې ساتي. اجنبي پښتو ډېر سوچا د بل چې کوم دلته پروګرامونه مشکلتوب دی خپروي، زموږ سیاست ږغ د کوم ځای پورې رسوي، هغه ډېر زیات یادونې وړ دی.
پښتو اکاډمۍ هم په کوټه کې په کار بوخته ده، او که د دغه پر تاریخ باندې راته وغږیږي چې له څه وخته کار کوي او تر اوسه پرې څه کارونه ترسره کړي دي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟
نو داسې که په پښتو کې اکاډمۍ ونه غواړي نو بهتره به دا وي، په دې چې دلته موږ په دې ایالت کې چې دي د بلوچي او براوي اکاډمۍ هم لرو، هغه دواړه د دې وروسته جوړ شوي دي. بلوچي اکاډمۍ د پښتو باندې جوړ شوې ده، 2500 کتابونه یې خپاره کړي دي. له دې څنګ کې براوي اکاډمۍ کې بیسي کمزورې ده، فنډ هم کم دی، یو څلوېښت کتابونه دا وخت خپاره کړي دي. خو پښتو ته موږ ګورو څلوېښت کاله کېږي، په یو اویا کې جوړ شوې ده، لږ ډېر څلوېښت کاله کېږي، او څلوېښت ممبران دي په دا څلوېښت کاله کې څلوېښت کتابونه هم نه دي خپاره کړي. موږ پخوا په دې لوی زبانې به دا وایي چې پښتو اکاډمۍ لرو او دا کارونه به وکړي، خو که موږ د کابل د پښتو اکاډمۍ سره او د پېښور د اکاډمۍ سره فاصله کړو، نو سترګې مې چته سي چې پښتو اکاډمۍ بېخي ورځ په ورځ داسې روانه ده.
نو تاسو لکه تاسو خبره راته وکړئ ډاکټر صاحب، د دې د دغه نیمګړتیاو وجه څه ده، یا د دغه شاتوالي وجه څه ده چې پښتو اکاډمۍ هغه څه کارونه نه دي کړي چې په کار وو؟
پښتو اکاډمۍ هغه دا چې دی قانون جوړ کړی دی چې د دوی په لومړي سر کې چې جوړه شوه چې څلوېښت ممبران به وي، او هر څه چې آئین کې راولي څه تبدیلي دا څلوېښت کسان به کوي. خو بدقسمتي دا ده چې په دا څلوېښت کاله کې د دوی د جنرل باډي چې کومه کورم دی تر اوسه نه دی پوره شوی، ځکه په آئینی تو چې د دوی کورم نه دی پوره شوی دوی کومې فیصلې کړي دي په کوی د دوی خپل چې هغه غیر آئینی دي. دوی چې په آئین کې تبدیلي راولي د هغو دپاره دوی ته پکار دي چې د هغو اکثریت حاضر شي.
نمبر وفات کی دا دی نو نمبر واخی دا وقت لس نمبران وفات سی وی دی دیر سے تام دی پورا دی اور بدا دیر سی کی بکو جی دبی سی کنزی سی دی دی ریٹائرمنٹ زون تیار دی. ځوانانو ته موقع نه پیدا کیږي، د بهر سره نشي کولای چې د دوی په اکیډمۍ کې یا تجاویز ورکړي یا یو کار وکړي. سره بیس کم معیارونه ټاکلي دي، هغه ماته ته وویل بیس پل تبدیلي نه چې راوستی ځکه دوی مفتناستي بس.
او که په مجموع کې د بلوچستان کې د پښتني سیمې پر ټلویزیون او ریډیوګانو او ورځپاڼو یو کره کتنه وکړو، لکه تاسو په کتاب کې هم سوي ده، که یې کره کتنه په لنډو کې راته وویست چې تاسو دغه ګډ تصویر که په لنډو ټکو کې راته بیان کړي، تاسو څنګه ارزوئ د جنوبي پښتونخوا ورځپاڼې ټلویزیونونه ریډیوګانې؟
خبره دا ده که د معیار خبره شي، موږ ته دغه څه چې دلته ژورنالیستان نشته، لیکوالان نشته، شاعران نشته، کوم چې دغه رسنیو ته مواد ورکوي، مستر خدای په فضل په هر شعبه کې په هر څانګه کې دای چې زورول لیکوال، دای چې زور ژورنالیستان سره، او دای چې فنکاران سره چې هغه د خپل په مخ دی ولا شي او لګیا هم دي چې دغه قانون نه کوي. ما ته ویل چې څو وخت زموږ د مکتبو او زموږ د دفترو ژبه پښتو سوې نه وي، دا رسنۍ به دغه رقم نیمګړتیاوې لري، هغه که د ورځپاڼې په حواله وي که د سرکار ادارو لخوا وي. خو بیا هم په مجموعي طور چې کم کار روان دي د نورو ژبو سره موږ پرتله کړو، نو د خوشحالۍ خبره ده چې پښتو بیا هم دلته خلک وایي، آیوري په شوق باندې آوري او د خپلې ژبې سره مینه لري. مګر کم معیار چې پکار دي او کم کار چې پکار دي، د هغه څخه موږ مطمئن نه یو.
گرانو مینا والو قدر منو، زه کمر ګلم، تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه می ده، او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.